سپاس از هر دو مهمان ما. وقت برنامه به پایان رسید. سپاس از شنونده های ما که تا حال با ما همراه بودن.
سلام و وقت بخیر. افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غوښتل مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو ورسته نیټن پای ته رسیدي. سلام بات ویلي چې افغان پناه غوښتونکو ته چې د ای سی سی کارتونه لري په خپل خوخه لیواده د وټل لپاره ورسته نیټه ورکړي ده. خو د طالبان حکومت د کډوالو ورستندګو چارو وزارت له ګوندې وادونو خو چې زغموخي او د کډوالو جبري استلو څخه دې ډډه وکړي. لکه څنګه چې له پاکستان څخه د سلګونو زره افغانانو د استلو ورسته نیټه نږدې کیږي، ډیری سازمانونه او سیاستوالو خبرګون خوله ده. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري استلو غیر موثر. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی ویل چې ډیری کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته رسان شوي دي. پاکستان د غیر راجستر شوي افغان کډوالو د آی سی سی کارت لرونکو لپاره د مارچ 10 نیټه ټاکلې وه چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د ضرب الاجل له بشپړېدو سره به په جبري توګه اخراج پیل کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته په یوه پیغام کې د سولې او قرار امید غوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ په ایکس باندې کې خپور شوی دی، راغلي چې بینټ په افغانستان کې د عدالت او بشري حقونو لپاره په خپلو هیلې ټینګار وکړ او وویل چې هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي او ثبات راوړي. د هغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقونو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقونو له جدي بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې وخت لري چې دوی رئیس د طالبانو د خزو په جنو په تعلیم او کار باندې ډېر محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد له ورځنی ژوند څخه ایستلې دي. ډېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو او فشارونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقونو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. تصویز برانوی چارو فدرالی وزارت اعلان کرد چې د واده پرختو همکاري ادارې اس ډي سي په کابل کې خپل دفتر پرانیست. د دې وزارت لخوا ویل مکی چې د دوشمه پر ورځ خبر شوی ویل شو چې د واده بشری مرستو د څنګه د متخصصینو یوې ډلې په افغانستان کې د بشری مرستو دفتر فعال کړی دی. د بین لمخې د دې دفتر شتون په افغانستان کې د سیمېزو بشری مرستو رسول ته لاره هواروي. تاسیسمن و د سویز همکاري په خوانی دفتر وکړي چې د 2023 کال د اگست لمیاشتې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت ودرول. په بین کې د ویل شو چې په افغانستان کې بشری بوران تر ټولو بد حالت کې دی او د طالبانو له وخت رسیدو نږدې څلور کاله وروسته د واتنمای نفوس په بشری مرستو تکیه کوي. د بین لمخې د داسې دفتر شتون د اغیزمنو سیمېزو مرستو رسولو د افغانستان دننه د وضعیت رښتینی پوهاوی او په هیواد کې د ملګرو سازمانونو سره د همکارۍ لپاره خورا مهم دی. په لمه کې د مویل شو چې بشری مرستې د افغان مدني ټولنې ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ملاتړ او د هیواد په ښاري سیمو کې د خوړو خوندیتوب د دې بشري دفتر لومړیتوبونه دي. روسي خبرم ده چې د سوریې کوردانو د نوي حکومت مشروعیت رد کړ. د سوریې په شمال ختیځ کې کورد ډلو د احمد الشری په مشرۍ د اساسي قانون نوي انتقالي حکومت اعلان رد کړ او د استبدادي حکومت تکثیر وبله. د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو خپلواک حکومت د غي تلف لخوا د جوړ شوې نوي ملي حکومت مشروعیت رد کړ چې تیر دسمبر کې د بشر الاسد اوږدمهاله رژیم نسکور کړ. د سوریې د ډیموکراتیک شورا چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو سیاسي څنګه ده اعلان وکړ چې د سوریې نوی منشور د تیرو دیکتاتورانو تکراروي چې اجرایي واک متمرکزوي، سیاسي فعالیتونه محدودوي او قومي ډلې او ښځې له پامه غورځوي. د شنبې په ورځ د سوریې موقت ولسمشر احمد الشری د انتقالي حکومت د جوړولو اعلان وکړ چې د حکومت به د بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د لنډمهاله تشکیلاتو ځای ونیسي. نوې کابینه درویشت غړي لري چې یوازې یوې کورد دی او دا کس د کوردانو د خپلواکې ادارې تر کنټرول لاندې سیمو څخه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. له پاکستان د بیا ستاند افغان کډوالو وستلو اندېښنې
نو پختر بو شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پیګونه سبا کو سبا نه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کو چې خیر.
په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري.
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته.
او اختریز ډالی هم در تلرو. د پاکستان لوري په دیواد کې د میشتو آی سی سی لرونکو کارت او بیا ست افغان کډوالو ته له هواده د وطن لپاره د ورک شي مهرت نن ورسته نیټه ده. وړاندې به په خبرونه کې هم ووري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 می دی د کډوال دی واده بوزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د پروانه له زوره کار واخلي. تازه نن د شمه د پاکستان دانو ورسپانې راپور ورکړی چې د راول پنډي د پولیسو او مشر پولیسو تلارخونه کړی ده. په دې خار کې د بیا اسناد او آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو پروانه ته اقدام کړی. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن د مارچ 30 له پاکستانه د هغه افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو یو مشر پولیسو ته لارښوونه کړې چې په دې ښار کې د بې اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې اقدامات وکړي. ډان ورسپانې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې په دې لارښوونه کې راغلي هغه افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي پی او آر کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداری ورکول شي چې د راتلونکي جون میاشتې تر 30 می پاکستان پریږدي. ډان ورسپانې لیکلي پولیسو ته له کورنیو سره د هغه افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوې چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 می دا کډوال له هیواده بایته وځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو له وړاندې د دوی د نیولو او زورولو لړۍ پیل کړي. په همدې حال کې د ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي له پاکستانه د وتلو اعلان ترې د اختر خوښي اخیستې او دا چې نه پوهېږي د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به څه کوي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت منصف ناصري ازادي راډیو ته وویل
نو په اختر بوشو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بم ناسو هیڅ پوهېږي نه څه بګو څه بنه کو چیرته به ځو چیرته بنو بس وکوچ شي اخر په یو غمه وخت یو نن بهر پرېدي.
د پاکستان په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وایي سخت اندېښمن دی.
وخت خو تمام دی خو موږ به باندې به فشار راځي چې پینډۍ پرېږدو او بېرته خپل وطن ته ستانه شو. نو دا کومه پرېکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده د افغان مهاجر لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. ډېری افغان مهاجر حتی په بې برخلیکۍ کې ژوند کوي او حیران دي چې څنګه بېرته وطن ته لاړ شي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې او په داسې عاجله توګه باندې بېرته وطن ته تګ اسانه کار نه دی.
په ورته وخت کې له پاکستانه د سلګونو زر افغان کډوال د جبري اخراج په درشل کې یو شمېر بنسټونو او سیاسي سیرو دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیچسیار مشر پلیفیو ګرانډي د پاکستان د افریقړه ایښوون کې بللې او په خپل اکسپانه لیکلي چې جبري سندل د هیچا په ګټه نه دي ځکه د هغې په خبره په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي کډوالو اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل اکسپانه کې لیکلي په داسې وخت کې کورنۍ او ټولنې اختر د خوخی لپاره راغونډیږي افغان کډوال په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې دروازه به وټکول شي او دوی به توقيف او یا ډیپورت شي. د کډوالو لپاره د اقدام غړې کمیټې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو له سازمانونو او بهرنیو سفارتونو غوښتنه کړې چې په بیړني ډول دا مسله په لوړه کچه راپور تکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سیاسي غچ له عام افغانانو واخلي. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خپل خاور دا او دا چې د دې سیمې خلک باید دغلته د میشتو افغانانو په ننګ ودرېږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو لمخې تر دې دمه 15,000 ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه ادارې اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 3,000,000 د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل خرنوی د اختر په لومړی ورځ او د تا ورته نورو مناسبتي ورځو کې ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې دا کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت دی د امنیت د ساتلو لپاره نورې بدیلې لارې ولټوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه رسمي سند ویلي او امنیتي ادارو ته په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. نور حال د فیروزیزی پراپور کې
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د سهار له پایله تر غرمې ټلیفوني انتنونه پرې بند او له هر ډول ټلیفوني اړیکو راګرځول شوی و. دوی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که څه هم د طالبانو حکومت ورته د دې اقدام دلیل د امنیت د ټینګښت ښودلی خو دوی د بدیلو لارو غوښتونکي دي. د کابل ښار د کارتچار سیمې یو اوسیدونکي صدران وویل
د مخابري په واسطه یې رامنځته کولای شي، د ستلایت په واسطه یې رامنځته کولای شي. دا سمه لاره نه ده، یو اندازې کې سمه ده، بېخي سمه لاره نه ده. سمه لاره دغه ده چې د حکومتونو مخ ته امنیت ټینګ شي. امنیت چې ټینګ شي بیا د پېښې نه رامنځته کوي. دلته امنیتي کسان امنیت ونیسي، امنیت ټینګ شي، تلاشۍ وي.
د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم هم ورته شکایت لري.
دا چې د اختر لومړۍ ورځ د شپې د خوانه اعلان ورکړی او چې د امنیتي ستونزو له وجې به د شپږو نه تر 11 بجو پورې افغانستان کې د وترا ادارې له خوانه ټول شبکې بندې وي. خلک دغه یو وخت لري نور خو داسې خوشحالي یعنی په افغانستان کې نشته. اختر کې سړی د خویندو ورونو خپل خپلوانو سره بس په ټلیفوني اړیکې ونیسي.
خود کابل ښار لویدیس کې تشتبرچی سیمه کې خلک بیا وایي د ټلیفوني انتنونو پرې کېدل نه یوازې اختر بلکې په خبره اکثرو مذهبي او نورو مناسبتي ورځو کې هم رامنځته کیږي. د تشتبرچی سیمې اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل
د روزای زیات شلوغ بشه، روزای مذهبي مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه آنتن قطع میشه، ارتباطات قطع میشه.
دا شبکی په عاشورا و نورو مناسبتی ورځو کې هم پریوی خلک له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه ټول اړیکې پرې کیږي. دا عاشورا ورځو کې خو آن د مازیګر تر 3-4 بجو قطوي.
دوی وایي چې رای هغه خلک چې ناروغان یا ورته نورې جدي ستونزې لري د دې مخابراتي شبکو پرې کېدل یې ننګونې اضافه کوي. دا کابل ښاریان داسې وخت د ستونزو شکایتونه کوي چې له دې مخکې اخترونو د عاشورا ورځو او ګڼو نورو مناسبتي ورځو په ترڅ کې هم د ټلیفوني انتنونو د پریکېدو لامل ورته اندېښنې مطرح شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي او نه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت او امنیه قمندانۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو خلک وایي د امنیت د ساتلو لپاره باید په نورو بدیلو لارو چارو غور وسي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ګڼو چارواکو په پرله پسې توګه په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ټینګښت اداوي کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او بد مدیریت په برخه کې تنه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د خزلو د سفر کېدو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې اقدام نه کول د خلکو روغتیا اغېزمنوي. له دې سره یو شمېر افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د جدي اقدام وکړي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې پرون یکشنبه د مارچ په 1 د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکل دي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو له جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحی ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې له بده مرغه لویه ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلق خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي کلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي ویاله کې اچي، کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي، سره بوی د کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپله باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو پو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرحه نه رامنځته شوی.
زیربنای کې نیاز از بخاطر مدیریت معاب فاضلات و
کومې زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو ته اړتیا لري. نوازی دا چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ، په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 90% افغان کورنۍ د اوبو کمخ سره مخ دي، چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي، د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړای او د ساري ناروغیو خطرې هم زیات کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2022 کال په ورستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیوړی کولو باندې هم ټینګار کړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن دوشنبه د وری ولسمه ویل چې که تهران له واشنگټن سره نوی حتمي تړون لاسلیک نه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بمی برید له تهدید سره عمل وکړي، واشنگټن مل سخت ګوزار سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه وویل چې که تهران له واشنگټن سره نوې اټومي تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بمی برید د تهدید سره سم عمل وکړي، واشنگټن به له سخت ګوزار سره مخامخ سي. ټرمپ د یکشنبه په ورځ خپل خبرداري بیا تکرار کړ چې که ایران د مارچ په لومړیو کې د ایران مشرتابه ته په لیږل سوي لیک کې د خبرو اترو لپاره د دوړاندیز ونه مني، بمبار بسي او تهران ته د پریکړې کولو لپاره دوی میاشتې وخت ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سویس کې سفیر چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د واشنگټن او تهران ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي احضار کړ. د ایران دې اقدام دا هوډ څرګند کړ چې هر ډول تهدید ته پریکنده او سمدلاسه ځواب وایي. خامنه‌ای ویلي چې د امریکا او اسرائیل لخوا دښمنی تلوه، د ویلي دي چې دوی پر موږ د برید تهدید کوي چې موږ فکر نه کوو چې ډېر احتمال لري، خو که دوی کوم شرارت وکړي د ده په وینا حتمن به یې متقابل ګزار سره مخامخ سي. د زیاته کړې ده که دوی د تیرو کلونو په څیر په هیواد کې د بغاوت رامنځته کولو فکر کوي نو د ایران خلک به پخپله ورسره وګوري. ایرانی چارواکی پر لویدیځ په ایران کې د ورستیو ناکراریو پلا اچوي چې پکشي د 2022 کال څخه تر 2023 کلونو پر مهال ته مهسا امینی د مړینې په اړه لاریونونه چې د حجاب د قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوی و او په 2019 کال کې د تیلو د بای د لړېدو په اړه په ټول هیواد کې لاریونونه شامل دي. تیره اونۍ ایران د امریکا لیک ته ځواب ورکړ چې ولسمشر مسعود پزشکیان د یکشنبې په ورځ تشریح کړ چې تهران به له واشنگټن سره مستقیمې خبرې اترې ونه کړي، خو د خامنهیي له امر سره سم په غیر مستقیم ډول خبرو اترو ته دوام ورکولو ته لیواله دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس شبکه ولیکل د ایران پر وړاندې د یوه هیواد د مشر لخوا د بمبارۍ ښکاره ګواښ د نړیوالې سولې او امنیت اصل ته یو حیرانوونکی سپکاوی دی. د لیکلی دی چې تاوتریخوالی تاوتریخوالی زیږوي او سوله سوله زیږوي، امریکا کولای سي لاره غوره کړي او پایلو ته یې غاړه کښیږدي. ترامپ په خپل لومړی دوره کې چې د 2019 څخه تر 2021 کال پورې و، امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له هغه تړون څخه و ایستله چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران پر جنجالي اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه وضع کړل. ترامپ پر ایران سخت بندیزونه هم ولګول. له هغه راهیسې ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه په دې تړون کې تر ټاکل سوي حد څخه ډیر تیر سوی دی. لویدیځ قدرتونه ایران تورنوي چې د یورانیمو د غني کولو له لارې د اټومي وسلو د وړتیا د پراختیا لپاره پټه ایجنډا لري چې د دوی په وینا د ملکی اټومي انرژي پروګرام لپاره د توجیه وړ دی. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول د ملکی انرژي لپاره دی.
له خبرونو ور اخوا
تیران د کورنیو چارو وزارت په دې باد کې د هغه افغانانو کډول څخه چې قانوني استاد لري د مالیې د راټولولو د رسمي پروسې ته پیل اعلان کړی دی. د وزارت بارانیو چارو ادبو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس نادر یار احمدي رسنۍ ته ویلي چې د مالیې راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایښتي ډول پیل شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه دې ورکړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیه د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمیر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیه د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پیل شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد یو ویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5% رسیږي. هغه ویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایرانی حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دی وایي زما بانکي کارت بند شوی او زه اوس نشم کولای چې هغه وکاروم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بله چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې میشته یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که څه هم هر افغان د اوبو، ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غځول کیږي. دې مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز لدی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اختر ته هر څوک کیوا ډالۍ لري. افغان سندرغړی هم یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړې چې زموږ همکاري پربنسټ د راپور چمتو کړی دی. ورزو د راپور او چې په یو سندرې پیلېږي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو کارانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تب خانم جانم تو بگو جانه که من.
دفردین فریاد در نوی سندر امینوالو تای دختر دالی دا چه غوری دا ازادی رادیو للاری ورد دالی کری؟
میخوایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر لا ملتاسه ته چې په هیواد کې د نننه ک بهر یاست، نیکی هلی او مبارکي وړاندې کوم. د خوشحالي ورځ د غواړم خپل نوې سندره تمې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبر کړم. دا د چورنه خوند واخلي او خو خاموشي
لذت ببرین و خوشتان بیا.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
په کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغاړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
ما کوم برنامه مشخص ندارم،
زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف می هغه سره دی، زما یو نوی سندره خبروي.
دغه شان سندرغاړي خاپری نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی، د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار تر څنګ وینه، اختر د دواړو مبارک شه، زبدا سره لاسونه یار ته ورکوما، اختر ته زکا خوشحالیږم چه مرور جانان با ما پخلا کبینا، دا خوگ وطن پا تما تاما، دیر اخترونا پا ما تیر شو بے وطانا، بد نصیبی ترے سڑای ورکڑی، گنی چوک نگواڑی چه بل وطن کبینا. گران هیوادوالو، گرانو منوالو، گرانو دوستانو، لرو بر افغانانو، لرو بر پختنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
وایندې چې د پلو
چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزي ډالې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېر افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.